دا مشال رړی دا په خبرونه کې ز ساسو قربا ګل ایازم دا خبری ساته په روان خبری سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او د سیمې په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي ول هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو دا خبرونو سرټکی دا پاکستان خزانه وزیر د مالی کال 2023 2024 لپاره د 14.15 کرب وفاقي بجټ وړاندې کړو. پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه او شمالي وزیرستان کې د امن لپاره احتجاج کړي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکران کې د بند نړیدو سره بشري حالت د مخ کې پرتله زیات خراب شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار د نوې مالی کال 2023-2024 لپاره د 14.15 کرب روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د جون پر 9 د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې اساق ډار ویل چې په بجټ کې یې کوم نوې ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره یې 1.5 ارب روپی ځانګړي کړی دي. په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپی او د دفاع لپاره 315 ارب روپی ځانګړي کړل شوی دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% پورې لوړې کړل شوی دي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ 2.8 ارب روپو څخه 4.7 ارب روپو ته لوړ کړل شوی دی. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپی، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرسونو لپاره 15 ارب روپی، د کمیشن پرمختیایي خرص لپاره 70 ارب، د لپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپی، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپی او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 100 ارب روپی ځانګړي کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اقتصادي ډلې غړي حماد اظهر ویلي چې د حکومت لخوا په وفاقي بجټ کې ټاکل شوي ټول هدفونه مصنوعي او غیر حقیقي دي. د خزانې وفاقی وزیر اساق ډار په بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شایانو بیې لوړېدو 18% ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د مومندو په خانقاه سیمه کې وسلوالو یو پولیس والا وژلې دي. د مومندو پولیسو چارواکو نن د جون پر 10 مشال لوتی ویل چې د پولیسو وژل شوی سپایي د برساګۍ تحصیل د ساپو اوسیدونکو چې بیگانه وخت نه پیژندل شو وسلوالو په ګولۍ ویشت. پولیس وای وژل شوی سپایي هغه وخت ډیوټي کوله. نه قانونه وسلوالي تریکې طالبان پاکستان ډلې د پیخې ذمہواری منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په دې وروستو کې پر امنیتي ساتونکو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. د بریدونو خلاف ځایي اوسیدونکو وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پښتنو ته پر خپلو وسایلو حق نه ورکولو او د ترهګرۍ له کبله هغوی د ترقۍ په ځغل کې وروستو پاتې دي. پرون د جون پر 9 د کوټې په 9 سال کې د یوې جلسې پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د سیمې قبایلي مشرانو ګډون وکړ او د پښتنو پر ملکیت وسایلو او شتمنیو د خپلو حق ترلاسه کولو په ګډون د امن خبره تکرار کړه. منظور پښتین په خپل وینا کې ویل
پښتانه نن که بے وسه دی دوی وجې دی، یو بیروزګاری ده او یو بدامنی ده. د دې د پاره چې خپل وسایل وګټي هم بیا خپل سیالي به هم برابر وي، دای به مسافرو ته نه وي مجبور.
له جنوبي ودیسان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویل چې پښتانه خاوره په مدنیاتو وسایلو لکه تیلو، ګیسو، کرومایټو، یورانیمو، سروزرو او کویلي مالامال ده، خو دوی ترې بې برخې دي. هغه ویل چې د خپل حق او ترقۍ لپاره به دوی خپل مبارزه جاري ساتي. د پاکستان وفاقي حکومت د جلسې د سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د غزاني وفاقي وزیر اساق ډار د جون پر 9 د نوې مالی کال بجټ وړاندې کولو پر مهال ویلي چې قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا بلوچستان ترقۍ لپاره 40 روپۍ ځانګړي کړي دي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرله د میرعلي څخه میرام شاه ته غځولې دي. دا پرله د تیرو 4 ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روان وو او پرون د جون پر 9 مظاهرچانو د میرام شاه پرسلب مخې ته پرلت او وهل دي. د غورزنګ یو فعال ګیلمل وزیر پر مشالو دی چې انتظامیه د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي او نیول شوی ملګری دي خوشی کړي. د غورزنګ د مشرانو په وینا د مې پر دیشتمه په سیګي امنیتي پوسټا فوج د دوی ملګری ایدو رحمان وزیر، جلال خان او زاکم وزیر نیولې دي. او ملګرو ملتونو یو لرتبه مرستندوی چارواکي د جون پر نهمه خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې د کا خوف کا ډیم په نړیدو سره بشري حالت د مخ کې پرتله زیات خراب شوې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارټین ګرافټست ویل چې په غیر عادي ډول ولکه خلک د سکلو اوبو ته ضرورت لري. نو موري خبرداري ورکړ چې د ډیم نړیدو سره د سیلاخ ورېدو روان بهیر به په نړۍ کې د غلې برآمدات اغیزمن او د خوراکي شایانو به زیات کړي. په داس حال کې به په ملیونو انسانان کم خواړه ولري. نوموړي دا یو وبای ستونزه وبلله. د کاخوف کا ډیم د اوکراین په جګړه ځپلې سیمې خراسان کې دي چې یو برخه د روس او بلې اوکراین په کنټرول کې ده. اوکراین او ماسکو د ډیم نړیدو تورونه پر یو بل پوری کوي چې دواړه خواړه ردوي. دا د مشالو خبرونه خبرونه مله مشال وړي ووریدل او اوسکه چر روانه غړي ترپای را سره پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم ووري. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالی کال لپاره د 14.15 کرب روپو بجټ وړاندې کړی دی. خو د قبایلي سیمو کاروباریان او تاجران وای په بجټ کې دوی لپاره مراد نه دی ایښودل شوی.
چې 2033 پورې د علاقه په خپل په باندې ودرېږي د هغې پورې مونږ یو ټیکس منلو ته تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاري ساتو.
پښتون اژغورن غورسنګ په کوټه کې د امن او خپل حقوقو لپاره احتجاجي لاریون کړی. د پاکستان په بیلابیلو خارون کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې پر قانوني اسنادو لرلو سربېره یې پولیس گرفتاروي.
هر څه چې څنګه پاکستانی هغه کېږي د سمونږ هر څه ټیکسونه کوي که څه هم وي بیا هم موږ د دې سره سره په مشکلاتو کې د پولیسو لخوا بعضې وخت راتلی شو.
د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې کاروبار کوونکو لخوا د تحفظ غوښتلو لپاره احتجاج دوام لري.
نن نه مورز د پولیس اپلای مکمل ضلع بند ده او ممل مایندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشال لوی تاسو غواګی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار پرون د مالی کال 2023 څلورشتم لپاره د 14.15 کرب روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د نوموړو په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 13.5 ارب روپۍ ځانګړي شوې دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم 15% پورې لوړې کړل شوې دي. د اقتصادي چارو پوهان وای چې تر اوسه د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرضو د پاتې قسطونو لپاره لوزلامه نه ده شوې. نو د حکومت لپاره به دا ګران وي چې د بجټ خساره پوره کړي. د بجټ مهمه برخه لشان بنیری اور
مودي 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں سکل ڈیولپمنٹ کاروبار کے لیے سستے قرضے.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دی چې پرون مازیګر د کال 2023 او 2024 لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي سملې غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوې ټیکس نه دی لګولې او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د اسحاق ډار په وینا په بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% لوړې کړل شوې دي او د دفاع لپاره 13.15 ارب روپۍ بیل کړل شوې دي. دغه شان د بنظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ د 2.8 ارب روپۍ څخه 14.25 ارب روپۍ ته لوړ کړل شوې دي. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپۍ، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرڅونو لپاره 15 ارب روپۍ او د کمیشن پرمختیایي خرڅ لپاره 10 ارب روپۍ، لیپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپۍ، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپۍ او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړل شوی دی.
یوت کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوت پروگرام فار اسمال لونز، جو اپنا کاروبار ریاتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں.
پدې بجټ کې د منځنی او کم آمدن خلکو لپاره څه اسانتیاوي اعلان شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د حکومت سره د بجټ د خساري پوره کولو لپاره پیسې نشته او یره دا چې په راتلونکو میاشتو کې د شیانو بیې نورې هم لوړې شي.
₹7.95 اغا 310 ارب روپے ایڈیشنل بجٹ باندې پاسن کړی دی حکومت دغه کال او 112% پور انکریز شوی دی. او دوباره حکومت طرف یو مشکل دا دی چې د بجلی قیمت به هم حکومت سیوا کوي بل کال کې، د ګیس قیمت به هم سیوا کوي. دا مطلب نشه کړی چې حکومت به کامیاب شي، مہنگائی به کم کړي، مہنگائی مزید چانسز دي، خدشات دي چې دا به سیوا کوي.
د خزانه وزیر اسحاق ډار د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې تحریک انصاف د تیر حکومت د ناسمو معاشي پالیسیو له کبله د کرنٹ اکاؤنٹ خساره 19.5 ارب روپو ته رسیدلې وه او حکومت هڅه کوي چې دغه تاوان رقم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د مومن ډیم د تکمیل لپاره 12 ارب روپۍ ایښې وې او په روان مالی کال کې ورلهم 10 ارب او 50 کروڑ روپۍ ایښې دي. دغه شان د داسو ډیم لپاره به د خواوشا 9.5 ارب روپو انتظام کولی شي. وفاقی حکومت دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې لا د IMF سره د قرضو پروګرام نه دی بشپړ شوی. وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 8 په اسلام آباد کې د وفاقی کابینې غونډې ته وویل چې د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF سره د لوزنامې لپاره ټول شرطونه منلي دي او هیله ده چې د قرضو لپاره به نهمه بیا کتنه روانه میاشت منظور شي. د نوي بجټ پاړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې دا د خرچو بجټ دی او تر اوسه دا سپیناوی نه دی شوی چې دا دومره پانګې به حکومت ته له کومه راځي. نوموړي زیاته کړه
زمون چې کوم پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروگرام دی هغه ګورنمنٹ چې کوم دی نو آلموسټ مور دین چې کوم دی 1000 بلین روپیز ته چې کوم دی نو ورساو دا بجټ به چې کوم دی د کوم دی نه فائنانس کړي. د دې کې خودو مقصد سره د دې چې د الیکشن کې چې کوم دی اوس روان دی او کوي مینیج د الیکشن ګټي به هغه له 40 کروڑ او 40 کروڑ روپۍ چې کوم دی په ډیولپمنٹل فند کې ورکړي شي. بل مو سره چې کوم غټ ایکسپینډیچر دی هغه دی چې په انرژي کې کوم سبسډیز کې خودل نو دا هم چې کوم دی ماته جی ریالیسټک نه ښکاري. او دای مقصد دا چې په هله موږ په انرژي پرایسز کې څومره کې دي شي هغه ریډکشن راولو چې موږ یو الیکشن طرف ته لړ شو او موږ عوام له ریلیف ورکو.
د خزانه وزیر سګډار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو سره 38% ده او د IMF سره د قرضو د پروګرام تکمیل د یو شمیر خندونو سره مخ دی.
شاین بهر چې تاسو رپورت وړاندې کوو د وفاقي بجټ په اړه باندې او په دې اړه تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د قبایلي سیمو کاروباریان او تاجران وايي وفاقي بجټ کې د زمشو زلو لپاره ایښودل شوی 50 ارب روپۍ کم دي. د دوی په خبره په کار ده چې د غرو زیاتې پیسې د سیمو لپاره ایښودل شوی وي. د زمشو زلو د ترقې لپاره د دغه روپونو علاوه په ټیکسونو کې یو کال معافي نور هم غزبل شوی ده. نور تفصیل لسیمنه د مشال اړو خبريال شانه واستر زیرا کوي.
په وفاقي کلنی بجټ کې د زمشو زلو د لپاره 50 ارب روپۍ خودل شوې دي. د جون په نامه وړاندې شوی بجټ کې د وفاقي وزیر اسحاق ډار لخوا د بجټ دستاویز تر مخه په دغه روپو په زمشو زلو کې ترقیاتی او ځین نور کارونه کول شي. په دغه بجټ د قبایلی زلو ځین خلک خوشاله نه دي او وای سیمه د ترقیاتی کارونو په لړ کې د کلونو راهسې محرومه پاتې شوی. په کار ده چې د نورو سیمو نه زیاته دغلته پاملرنه وشي. دا محمد فردوس خان صاحبه د باوتی اوسیدونکو دی او سماجی کارکونکو دی. مشاد ریډیو ته وویل د یو کال دپاره ټیکس معاف کول هیڅ معنا نه لري، ځکه د دوی معیشت دومره خراب دی چې کارخانې نشي جوړولې، ګینې په سبزیانو خوراکي شیانو او په نورو خو د دوی نه ټیکسونه اخیستل کیږي. هم
بجټ کې خو د نیمې نه زیات په کې خساره ده، قرضې دي په ټیکسونه دي په کې سود دی په کې. دا بجټ چې کوم دی څنګه چې دا عوام دوست بجټ دی، ګینې زمونږ دغه ان ایف سی وارډ چې کوم دی په هغه کې په هر کال کې 100 ارب روپۍ دغه زمونږ لپاره کې کنه، دغه په کار ده چې کمپیوټر
د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشاد ریډیو ته وویل په کار و چې دغه سیمو ته خصوصي پیکج ورکړی شوی وي. د افغانستان سره په تړل شوی لارو باندې خبره شوی وي چې دغه باید زر خلاص شي او کاروبار پی شروع شي، خو دغه خبره بیا هم ونه شوه.
زر ارب روپۍ دی ویخي وي چې ال کار به مطلب دې 100 ارب روپۍ په دې باندې لګیږي د ترقۍ، خو مطلب خاطر خوا د څه ششته دینه په ګرون باندې چې هغه سړی موجود کې وي چې رضا کار د ترقۍ یا یو میگا پروژه د خوشحالۍ شوی دی. حتی دا چې زموږ په قبایلو کې مطلب دې ټول بارډرې بندي د افغانستان سره روزګار پاغې باندې چې هغه نه کړي، چې 2033 پورې د علاقه په خپل پو باندې ودرېږي د هغې پورې مونږ یو ټیکس منلو ته تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاری ساتو.
په زمشو زلو کې که کارونه کیږي نو ضرورت ته کوم کوم رقم کارونه دی او آیا دغه روپۍ به په صحیح ځایونو کې ولګي؟ د شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي میر کلام وزیر د مشال ریډیو دغه پختنې په ځواب کې وویل
یو نیم سال پورې د 200 پورې څه کم ارب روپۍ به دوی مونږ ته کې خو دی، په هغې کې به یا شل ولګېدي دی یا به دیرش ولګېدي. نو زما خیال نه دی چې دا هلته په ځمکه باندې هغه ځای ته ورسي. پاتې شوه د کارونو په حواله سره، د ضرورت په حواله سره. اوس هم د خلکو کورونه، بازارونه، مارکیټونه هر څه وران پراته دي، د هغې معاوضې نه دي میلاو شوي، سړکونه په هغه لول باندې نشته، زراعت اګریکلچر په حواله سره ډېر زیات کار کېدای شي، کولو کالج او هسپتال په دې هر مت کې اوس هم لره لره کلی لره لره پراتی سیمه په داس پوزیشن باندې پراتی دي.
په کلنی بجټ کې 50 ارب روپۍ خو د زمشو زلو د پاره خودل شوی. تیرو کالونو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم 3 کاله پرله پسې د 50 او 60 ارب روپو ترمنځ روپۍ خودلې وي. اوس چې کومې پیسې خودل شوي، آیا په دغه پیسو به ځینې کارونه و هم شي او کنه؟ خبریال شمس مومند د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
بدقسمتی دار چې تر اوسه پورې کم حکومت هم دغه علاقو لپاره څومره فنډي خې دی، نو پای کې نیم هم دلته نه خرج کیږي، نیم اکثر لیب شي او واپس لاړ شي. نو اوس ګور دی چې په دې رقم 60 ارب روپۍ کې څومره پیسې دلته خرج کیږي او څه قسم بدلون په دې کې راځي.
د قبایلي ځینو کاروباریان او عام ولس بیا هم غوښتنه کوي چې د دغه سیمو لپاره معاف شوی ټیکس دی تر د 2023 کال پورې وغځيږي. د دې ترڅنګ د ترقیاتی کارونو لپاره د په بجټ کې د دغه نه زیاتې روپۍ مختص شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان وفاقي حکومت د نوي کال په بجټ کې د پخوانی قبایلي زلو او مالکان ډیویژن کې ټیکس نه ورکولو موده تر یو کال پورې د غزبلو فیصله کړې، خو دغه فیصله د مالکان ډیویژن تجارتي تنظیمونو رد کړې. دوی وایي چې دوی د 10 کالو پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت غوښتلې وو او په دغه لړ کې سنت او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قراردادونه هم منظور کړل شوي وو. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د جون په 9 نیټه اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په بجټ اجلاس کې د خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سمو پاټه او بیا ملکن ډیویژن کې باقاعده ټیکس لګولو مده تر جون 2024 پورې غځولو اعلان شوی. دا په داسې حال کې چې کال 2018 کې آئینی ترمیم کې یادی سیمې صوبه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی او بیا ورته د 15 کالو لپاره د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شوی. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وایي چې ملکن ډیویژن کال 1998 کې د پاکستان سره په دې شرط شامل شوی و چې دلته به ټیکس نه وي. دوی چرې هم د اصلاحاتو غوښتنه نه وکړي، خو 13 ترمیم کې ملکن ډیویژن 8 ضلعې د ولس د رای نه بغیر د ټیکس په چوکاټ کې راوستي شوي. دوی ته اوس هم دغه فیصله قبوله نه ده.
زه د تاجرانو د ملکن ډیویژن د نمائنده په شت دا خبره 100% مسترد کوم. دا بالکل نه منم. زه په ملک ملکن ڈویژن کے دن دن خپل جداگان حیثیت چکم دے اگر برقرار ساتل غواړم زمون وکلا برادری صحابی برادری زمون چکم دے سونه چکم دے قائدین امائدین دی زمون دا متفقہ فیصلہ دے چې په ملکن ڈویژن کے زمون جداگان حیثیت ختمې دو دا غلط کار شوی دی په دې نه ځانیو کړی شي دا ټیک شو زو سره منم
د سوات چیمبر اف کامرس مشر راحت علی خان وای چې دوی په دې سیمه کې ټیک زکه نه مني چې ملکن ڈویژن تر هغه او بیا سیلابونو لوج متاثر دے بیا د سوات پخوانی والی د پاکستان حکومت نه د سلو کال لپاره د ټیکس نور کولو په شرط ریاست پاکستان ته حواله کړو
مو ته یو کال قبول پدې نه چې زمو کور سره سره وران دي زمو روډونو وران دي زمو ټول سیستم جیم دی بیا ملټنسي شروع شو ور پدې کې به موږ جی سکه کال لګو کو جی خدا دې چې د دې ګورنمنت خو پړو پتن لګي او بیا چې ګورنمنت راغی پرمټ او شر بیا موږ یو فایټ ته موږ خپل جنگ جاری ساتو او وست دې دې رسیاته مهرباني چې د اشته دې دې کال خبره ختم کړه او روان کال لا الله خیر کی دا موږ یو طریقې څه ک بیا به غونډې کوو او موږ خپل دغه چې دې ته دوی نه پریدو
په ملکن ډیویژن کې د ټیکس رعایت برقرار ساتلو او بیا د نورو لسو کال لپاره د غزول لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهره شوي آیا دغه یو کال موده غزول سره به د سیمې خلک مطمئن شي په دا اړه د ملکن ډیویژن جیو ټی وی خبريال محبوب علي وایي
زما سي خپل دا خیال دی چې دا بالکل د حکومت د طرفه یو پولیټیکل سټنټ دی ځکه چې الیکشن را روان دی او په دې الیکشن دوران کې غالبا حکومت دا غواړي چې د سوات او د ملکن ډیویژن خلک چې کوم دی دا داغې نه خفه نه شي بنیادی خبره دا ده چې واقعي حکومت سنجیده وي او هغې د دې علاقې د خلکو سره خیر ښېګڼه کولې او خیر ښېګڼه یې غوښتلې نو زما خیال دی چې هغې به کم از کم در روان 15 کالو د پاره داسې فیصله کړې وه لکه څنګه چې په کال 2013 کې فیصله شوې وه او هغې کې دا فیصله شوې وه چې یاره په دې علاقو کې به تر 15 کالو پورې سخت قسمه ټیکس چې کوم دی دا باندې نافذ کیږي
په ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو کې د ټیکس رعایت لپاره بیا بیا تجارتي تنظیمونو سوات ملکن دیر او پیښور کې احتجاجونه کړي دغې وروسته د خیبر پختونخوا په تیرې اسمبلۍ کې د یادو سیمو لپاره د لسو کالو لپاره د وفاقي حکومت نه رعایت ورکولو قرارداد منظور شوی دې ترڅنګ د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق خان په ایوان بالا سینټ کې هم په دا اړه قرارداد وړاندې کړو او منظور شو روستا د شنګلې سره تعلق لرونکي سیاسي مشر امیر مقام چې دا وخت د وزیر اعظم سلاکار دی دغه مسله کابلین د وړاندې کړه او د هغه په وینا یو کال لپاره وفاقي حکومت په خوانی قبایلو ضلعو او ملکن ډیویژن کې د ټیکس نور کولو نیټه غزولو اعلان کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکو
مشر لوی ته تاسو غواګی دا پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین بیگا په کوټه کې یو غونډه ته ویلي چې د پښتنو د مسلو حل پدې کې دی چې پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي د د پوینا د پښتنو په وطن کې تر ټولو لوی مسله د بیروزګاری او بدام نه ده د غورزنګ د جلسې ته د جنوبی بودستان پارلماني استاذ او د غورزنګ مخکخ علي وزیر او نور سیاسي او قبایلی مشران هم ویناوي وکړي چې تفصیل یې لا کوټه نه د مشال وروي خبريال ایوب ترینا کوي
د پښتون تحفظ موومېنټ تر سوري لاندې د جون په نهمه نیټه د کوټې په نوسار سیمه کې وا جلسه سوي ده په کوم کې چې د قبایلي مشرانو تر څنګ د پی ټی ایم ځوانانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودي و جلسه ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د پښتنو پر مزکو او شتمنۍ باندې د یو پلان لاندې په یو یا په بل شکل کې قبضه روان دي چې مخه ځای خلک د خپل مزکو او شتمنۍ څخه به برخي کول دي پر دې محل د پښتون تحفظ موومېنټ سره تړاو لرونکي د کامی اسمبلی غړي علي وزیر اویل چې وطن او خاوره زموږ مور ده او د دې د تحفظ لپاره و هر قرباني ته تیار یو او نه به څوک د پښتون قام و وسایل لټولو ته پرېږدو
د پښتون قام په ټولو خبرو باندې سر خلاص شوی دی هم کده لر بر وطن دی هم کده کوز وطن د پښتون خوا دی هم په دې باندې پوی دی خپل دشمن هم پیژني او خپل هغه خلک چې دا خاورا ترکی ته نه پریږدي د خاورا یو والی ته نه پریږدي نن کتا سو وګوري د پښتون په خاورا باندې چې څومره وسایل دي د غلط کیږي نن د پښتون نه داسه غر نشتا چې په هغه غر کې سوري نه دی پیدا شوی د خزانه په تلاشی کې نن دستا غرونه او د خاورا د تیلو ډکه ده د ګیس ډکه ده د یورینیم ډکه ده د کرومای ډکه ده د سرو زرو ډکه ده د کویلې ډکه ده موږ په خپل خاوره باندې جنگ نه غواړو، موږ په خپل خاوره باندې د مذهب غلط استعمال نه غواړو.
جلسه ته د وینا کول پر وخت د پښتون تحفظ موومنت مرکزی مشر منظور پښتین اول چې په دې ملک کې ریاست یوازې د وی سوبې د خلکو لپاره د روزګار او ښه تعلیم او تربیه انتظام کړی دی، بلکې دغه په خبره چې پښتانه بلوچستان او سندیان د خپل بنیادی حقوق څخه به برخې ساتلې دي.
پښتانه نن که ذلیل دي، پښتانه نن که بے وسه دي، که سیالی یې نه ده پوره، که مسافرۍ ته مجبور دی، که کور او وطن یې نه دی ښکلی. دوې وجې دي، یو بیروزګاری ده، نیستي ده ډېره په دې وطن کې، او یو بدامنی ده. د دې دپاره چې ته خپل وسایل وګټې هم بیا خپله سیالي به هم برابروي، دی به مسافرو ته نه وي مجبور، دی به تباه او برباد ژوند نه تېروي. زمونږ یو نیم کرو پښتانه مسافر دي، ورځ مونږ مند یو په کور ناستی وي، خو پلارونه بهر ته مونږ ګوري، نو جاګه ټول په سفر دي، دلته د بچو تربیت څنګه وشي؟
که څه هم د پښتون تحفظ موومنټ د اوسنیو غوښتنو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو د پی ټی ایم د جلسې څخه له مخه د جون په نهمه نیټه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار چې کوم کلنی بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی دی، په هغه کې د صوبو د پرمختیا لپاره ځانګړی رقم ټاکلی دی. په دې کې د بلوچستان لپاره 50 ارب روپۍ، د خیبر پښتونخوا د ترقۍ لپاره 3 ارب 80 کرون روپۍ ټاکلې دي. دا ډول په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګرسو پخوانی قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره 50 ارب روپۍ ځانګړي کولو اعلان هم کړی دی.
مشال ته تاسې غوږی هم پښتون ژغورنه غورځنګ د خپلو نیول شوو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرام شاه ته غځولی دی. دا پرلت د تیرو څلور ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روانو او پرون راهیسې مظاهرچیانو د میرام شاه پرس کلب مخې ته پرلت وهلی دی. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې په 10مه نیټه په سیدګۍ امنیتي پوسته فوج د دوی درې ملګري نیولی دي چې تر اوسه یې هیڅ درک نه لګي. ځای پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه سنې دي. مزارچان وایي چې د خپل ملګرو تر خوشی کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
یاد پرلت شپږ ورځې میرعلي چوک روان وو. د غورځنګ په وینا د مې پر 10مه سیدګی امنیتی پوسته باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عیدرحمن وزیر نیولې وو، او ورځپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکی وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. د غورځنګ غړي او پرلت کې ناز ګلمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شپږ ورځې پرلت میرعلي کې وکړ، اوس یې میرام شاه ته بدل کړ. انتظامی لخوا هیڅ سنجیدګي نه ښودل کیږي.
په میرعلي کې انتظامیه کوم غور ونه کړ، انتظامیه په دې کې غافل و. بیا موږ راغلو د میرانشاه پریس کلب مخې ته، مون پرلت برابرتیا وکړله. یو د مرکزی کمیټې غړی دی، یو د شمالي وزیرستان کوارډینیټر دی، د بل د بنو پی ټی ایم مرکزی کونسل ممبر دی. دلته ادارو یا فوج بیخي داسې غیب کړي لپته کړي دي چې د دوی هیڅ درک مخته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دي، په کوم بند کې قید کړي دي. باید دوی زموږ غوښتنې عملي کړي، زموږ ملګري یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړې او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پرلت یې اوس میرام شاه کې دوام لري، تر هغې به پرلت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي.
کچې ته د میجه ملګری د این وایلیشن کړی وی کین شي کنی کړی وی، نو اف ای آر دا ورکو عدالت در پیش کو میجه د وکیل ته دلیل باندې پاسو تا وکی کنه وی نو را میجه دلته په بغیر د موري عدالت گرفتاری ته تیار نه یی.
په میرام شاه کې فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط سور ز وړاندې مشال ریډیو ته ویلی ول چې نیول شو کې یو شاکر خان نو میزوان چې د پښتور ګناروغ او یو بلغړې په دویم ورځ خوشی شوی، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړي. لا پلاټانو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغه پس نیول شوی چې د مې پښپګوښتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د داخل خړکمر پیخه په یاد کې غونډه ل روان ول. په میرام شاه کې په یو پوستا باندې لامنیاتی سرتیرو سره لفظي شخړه شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته تاسو غوږی. دا
تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه موږ په ویب پاڼه mashalradio.com دراس په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدل شئ. د فیسبوک پاڼه خوخه گی او دغه د لارې تاسو تازه ویډیوګانې هم کتلې شئ. دروان غړې نوې برخه ته راورسید تاسو یو خبرونو مهمه برخه و. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د نوې مالی کال 2023 2024 لپاره د 14.15 کرب روپو قومي بجټ اسمبلی ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پروند قومي اسمبلی غونډه ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوې ټیکس نه دی لګول او د پرمختیايي پروژو لپاره یې 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف د اقتصادي ډلې غړي حماد ازر ویلی چې حکومت لخوا په وفاقي بجټ کې ټاکل شوی ټول هدفونه مصنوعي او غیر حقيقي دي. د خزاني وزیر اسحاق ډار په بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شایانو بای لوړیدو سره 8% ته رسیدلې ده او آی ایم ایف سره د قرضو پروګرام د یو شمېر خندونو سره مخ دی. د خیبر پختونخوا د مومندو په خانقاه سیمه کې وسلوالو یو پولیس والا او وجل دي. د پیخي زمواري ناقانونه وسله والی لري طریقې طالبان پاکستان منل ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا او کابل سیمو کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. پختون اژغورن غورزنګ ویلي دي چې پښتنو ته په خپلو وسایلو حق نه ورکولو او د ترهګرۍ له کبله هغوی د ترقۍ په ځغل کې روستو پاتې دي. پرون د جون پر نهمه د کوټې په نوسار کې د یوې جلسې ته په خپله وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د سیمې قبایلي مشرانو ګډون وکړ او د پښتنو پر ملکیت وسایلو او شتمنیو د خپل حق ترلاسه کولو په ګډون د امن خبره تکرار کړه. بلخوا پښتون اژغورن غورزنګ د خپلو نیول شوو غړو د خوشکول لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرام شاه ته غرزولې دي. دا پرلت د تیرو څلور ورځو راهیسې روان دي او دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دوی نیول شوي ملګري خوشي کړي. خو انتظامی او پولیسو په دې اړه سندي ویډیو ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مرستندوی چارواکي د جون پر نهمه خبرداري ورکړي چې په اوکران کې د کاخوفکا ډیم په نړیدو سره بشري حالت د مخکې پرتله زیات خراب شوی دی. د خبرونو لنډیز مو واوریدلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د سارنی او سیړنې کمیټې نوی راپور ښایي چې طالبانو د القاعده په ګډون له یو شمیر او نورو ترهګر ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. دا راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې کړي ژمنې هم نه دي عملي کړي. په راپور کې طالبان حکومت په قومي او نور شایانمانی سیاستوالانی تورن کړي دي. خو د طالبان حکومت وایان په دې اړه د مشال رادیو د ازادۍ څنګه پښتون ته جواب نه دی ورکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویب پاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ډنګ شوی جمهوریت نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګر ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنۍ او ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړي او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوا هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري، خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی. مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشې موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشې موادو بیه لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشې توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین ضیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې دا کړي و چې د دوی د مشر د فرمان له مخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي و چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګټې لري، خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مککال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي، او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسې غوږی بالکل تاسې زمونږ خبرونې د ایپ د لارې اوریدلی شئ، خو صفایي اوریدلی شئ. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارتخانې د جون پر 8 په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په مختلفو بانو د نیولو مسله یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا، کوټې او په ځانګړې توګه د سند په کراچۍ کې له افغانستانه کډه کوونکي په زندانو کې اچول کیږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکي چې خپل نوم یې نو ویل چې واخصل شي مشال رادیو ویل چې پر قانوني اسنادو لرور سربیره یې پولیس گرفتاروي. بلخوا د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د جون پر 9 مشال رادیو ویل چې د وخت په پنجاب کې د افغانانو د نیولو هیڅ قسمه کمپاین نه دی پیل شوی. نور حال د ازمد علی شاه په دې رپورت کې وو.
په اسلام آباد کې طالبانو سفارتخانه د جون پاتما په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې د افغانستان د کډوالو په مختلفو بهانو د نیولو مسلې د پاکستان چارواکو سره شریکه کړي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا، کوټې او په خصوصي توګه د سند په کراچۍ کې له افغانستانه کډه کوونکي په زندانونو کې اچول کیږي. دا پیښور پوهنتون یو زده کوونکي چې خپل نوم یې نوېل غوسته مشال رادیو ته ویل چې پر قانوني اسنادو لرلو سربېره پولیس گرفتاروي.
کومګه جرایم سوي یا د سجرمو
نمونه یا سدسې غلط کار یا ایکټ مو کړی وي د هغې خلاف که په مونږ سره کاروایی وشي کاغذ په دې هیواد کې وي او کاغذ مونږ په خپل هیواد کې وي هغه هیڅ مشکل نه لري چونکې مونږ قتل ته په پاکستان هیواد کې اوسیږو په قانوني توګه اوسیږو د هر څه چې څنګه پاکستانی هغه کېږي داسې مونږ هر څه ټیکسونه کوي که څه هم وي هر څه ورکوو خو بیا هم مونږ د دې سره سره په مشکلاتو کې د پولیسو لخوا بعضې وخت راتلی شو.
بلخوا د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پنجاب کې د افغانانو د نیولو هیڅ قسمه کمپین نه دی پیل شوی. نوموړي دا خبره رد کړې چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ پر ضد شوي مظاهرو کې کوم افغان گرفتاره کړي. خو د جون په لسمه د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د ښار د ننایې له 200 زیات افغان کډوال نیولي چې پر ضد یې د فارن اکټ لاندې مقدمې درج کیږي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه په پیښور ښار کې شوي جرمونو کې صرف 15% ککړ کسان له افغانستان سره تعلق لري.
په پاکستان کې زیاتره قانون نافذ کوونکي ادارې په خصوصي توګه پولیس په زیاتره جرایمو کې د خپل کمزوري تفتیشي نظام پړه د هغې د پټولو دپاره اکثر دا خپل نریټیو بیلډ کړی ده چې په دې کې افغان مهاجرین افغان کډوال یا افغان باشندگان په دې کې ککړ دي. افغان مهاجرینو کې هم بل اړخته دا مسله ده چې د هغوی سره هغه دستاویزات هم پوره نه وي نو پولیس د هغې د دغه کمزورۍ نه فایده اخلي خپله کارکردګي پې ښایي او دا قسمه جرایمو کې هغوی اکثر د ککړ کېدو لپاره خپل نریټیو بیلډ کوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وکیل اسد خان مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې پولیس په سټریټ کرایمز او نورو جرمونو کې افغانیان گرفتاروي او زندانونو ته لیږي چې وروستو د ثبوت نشتوالي د وجې عدالتونه خوشي کړي. نوموړي زیاته کړه چې د 9 مئی د احتجاجونو په تور یې هم له 100 زیات افغان کډوال گرفتار کړي چې وروستو عدالت د ثبوت نشتوالي له وجې خوشي کړه.
د عمران خان والا چې کوم واقعیات په هغه کې هم تقریبا 15 ناشل افغانیان داس نیول شي چې کوم پلار باندې روانو خو چونکې پولیس اف آی آر کې 1500 پورې کسان نومینیټ کول او بیا 1500 کسان خولو عدالت کې نو پاغې کې زیات تر 1500 پورې چې کم نمونو هغه افغانانو خو ولې د پولیس د وینا و چې نه دی هم په دغه مظاهرو کې شامل وو او بیا په اسلام آباد کې پولیس خصوصي توګه باندې په لاهور کې او په کراچۍ کې د پیسو جوړولو یو ذریعہ هم افغانان چې دي نو دی موندلی دي.
دا ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نا ریجسټرډ افغان جون کوي. د جون په اتمه په کراچۍ کې طالبان د حکومت کونسل جنرل سید عبدالجبار طاهری ویلي چې د جون په شپږمه د سند له زندانونو څخه د یوې ښځې او وو ماشومانو په ګډون 25 افغانان د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لري تاسو غوږی د بلوچستان په هرنای کې د کوېلې یا سکرو کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کوېلې پر لاریو د شو بریدونو په خبرونو کې پیل کړی احتجاج جاری ساتل دي. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوېلې وړونکو اتحادی آل پاکستان کوېل سپلایرز اسوسییشن په وینا احتجاج یې له هغې وروسته پیل کړی و چې د جون په لومړۍ نیټه په هرنای کې وسلوالو د دوی په لاره نخه کړې وي. بلخوا د بلوچستان حکومت وای چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کول لپاره هلې ځلې کوي خو د په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي. نور تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کوئلې پر لاریو د سوی برید په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دا خبره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلې وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسییشن مرکزی جنرل سیکرټری خالقداد وطنپال د جون پر نهمه مشال رډیو ته وکړه. د ویل احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی و چې د جون پر لومړۍ نیټه په هرنایي کې وسلوالو د دوی دو څلوېښت لارۍ په نښه کړې وې.
هرنایي ضلع د چپرپټ علاقې کې د پل د ایف سي چوکۍ په څنګ کې دو څلوېښت د کوډلې لوډ لاریانې د ولسوي دي د دهشتګر تنظیم لخوا خونه خلک گرفتار سوی دي. نه موقع ته څه سکیورټی راغلی ده نه موقع کتلې ده. زموږ دا غدې چې زموږ هر ورځ داسې وړکی وړکی واقعیات کوي خو دا ډېره لویه واقعه وه. نن نم ورځ داسې د پولیس سپلای مکمل ضلع بند ده او مکمل میندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستل شوی.
خالق داد وطنپال زیاته کړه چې په بلوچستان کې د کوئلې له کاروبار سره په مجموعي توګه شاوخوا 15 لکه کسان تړلې دي. د ده په وینا دا ډیر لوی صنعت دی او حکومت ته پکار ده چې د خوندي کولو لپاره یې په سمدستي توګه کوټلي ګامونه پورته کړي. خالق داد وطنپال وویل د خپل غشتنو تر پوره کېدو به د سامان وړونکو لاریو له اتحادیې آل بلوچستان ګوډز ترانسپورټ سره په شریک احتجاج ته دوام ورکوي. د آل بلوچستان ګوډز ترانسپورټ مشر نور احمد کاکړ بیا مشال رادیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ نیټه په نشه سویو دو څلوېښت ټرکونو کې هر یو ته تر 15 لکو زیات تاوان رسیدلی دی.
په دې کې چې دا کم ټرکان تاوان سوی دی د دې پنشمنت یو معاوضه نه ورکول سول او بل د بل وخت دپاره کمشته د دې شي کیندانی نه کی راځي. موږ به تاسو ته مکمل تحفظ درکو. نو د 14 تاریخ سره موږ ټوکی چمالنګ سمالنګ ارنایی شارګه خو الریډي بند دي. د 14 تاریخ سره له دې صوبې سره چې د کوټي سره مچ سره چې کوم مدنیات وزي موږ داغه مکمل کارګو سرویس احتجاجات بندو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاولا لانګو مشال راډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ او تر دې وړاندې بریدونه ټول ترهګرو کړی دي. زیاولا لانګو زیاته کړه چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي خو د ده په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي.
اگر آج وی ارنائی وی میں بیج دو فوج کو ایف سی کو
کنن موږ هرنایی ته پوځ یا ملیشا ځواک ولیږو چې هلته د ترهګرو خلاف عملیات وکړي نو بیا به هم دا خلک سړکونو ته راوځي او سیاستوال به په اسمبلی کې چغې وهي چې تاسو داسې ولې وکړل. موږ نه ترهګري زغملای سو او نه پوځي عملیات. هغه کامونه نسی بریالی کېدای چې دوه فطرت لري. موږ به یو پریکړه کوو. دوه
نیچر کوم کبي کامیاب نه هو سکتا. همې یک فیصله کرنا هوگا.
که څه هم زیاولا لانګو دا ونه ویل چې د کوئلې پر لاریو او مزدورانو بریدونه کوونکي ترهګر څوک دي خو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د کوئلې په څیر قدرتي وسایلو د استل کېدو پر ضد په سویو بریدونو کې د زیاتره هغوی ذمواري بلوچ بلتون غشتونکو ډلو منلې ده. د جون پر لومړۍ نیټه چې د هرنایي په چفرپټ کې د کوئلې پر دو څلوېښت ټرکونو ډزې سوې وې د هغه ذمواري هم بلوچ بلتون غشتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلی وه.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای سي.
مشال اوریده تاسو غوږی ستاسو پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د پاکستان فوج د 2014 کال د جون پر 15مه په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه فوجي عملیات پیل کړی ول چې لوجه یې تر لسو لکو زیات کسان بې کور شوي ول. په دوی کې زیاتره د خیبر پختونخوا، بنو او ځین نورو سیمو او د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي ول چې زیاتره یې ستانشبي هم دي، خو ځینې یې لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي دغه نه کال یې د خپل کلي او کور لري په ډیر کړاوونو تیر کړل. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي چې دغه پاتو کورنیو د ستنېدو عمل به ډیر ژر پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صدور.
کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې په زرګونه کورنۍ له شمالي وزیرستانه کډه شوې چې پکې د سید امان الله کورنۍ هم و. سید امان الله وای د پلار په هغه وخت کې ډرایوري کوله په کلی کې کچا کور دی، خو کله چې دوه کاله وروسته په 2014 کال کې خپل کلی ته ستانه شول نو ټول کلی وران ویجاړ وو. دغه شان د دوی د خټو کور هم وران شوی وو.
یار بس کله بس رغه کنا داسې بس څه کله پرشنه بدرونی ته کله صحیح نه وو.
سید امان الله وای تر اوسه خپل د خټو کور هغه سی بیا باد نه کسن چې د پوځي عملیاتو نه وړاندې وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال د جون میاشتې له 15مې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې سږ کال یې 9 کال پوره شول. د 2014 کال د جون په میاشت کې د دغو عملیاتو د 2 کاله پوره کېدو پر وخت د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د هغه وخت ویان ریټایر لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته وویل د دغو عملیاتو مقصد یې د وسلوالو ډلو ختمول وو.
کیا وہ القاعدہ، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، کسی دنیا کے نیٹ ورک کا نام لے لیں، وہ ادھر ان کا وجود تھا.
پر شمالی وزیرستان کے در ضرب عذب پنم در پوزی عملیاتو پر محال تر 1 ملین زیاد خلق بکرشی وو او بازارونا و دانیو تا پرا خازیانونا وقتی وو. در شمالی وزیرستان در بکرشو و کدوالو در کمیٹه مشر ملک رحمت غلام وائی در پا بنو که در کرایه پا کورکی وسیگی و تکاله وشول چه در تخیلو تا ندید للی.
خدا وکر کلینا
ملک رحمت غلام وای په کلی کې کچا کورونه وو خو ژوند یې ښه وو او کورنۍ یې د خپل کلی په ژوند پسې ډېره خفه ده. د میرام شاه شاه وزیر چې دا مهال په پیښور کې اوسیږي مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم حالات سم نه دي، خو زیاتوي کله چې د پوځي عملیاتو پر وخت بنو ته راغلل نو د کور ښځې سختې خپه وي. کډوالی د خزو لپاره هم ډیره ګرانه ده. د جنوبی وزیرستان یوه خبریاله او د ټولنیزو چارو فعاله رضیا مسید وایي دی له شمالي وزیرستان د خزو سره لیدلی وو چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې ژوند کاوه.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کومې زنانا دي سمون ته غوري پوره قبایلي اضلاع زنانا ته ډېر زیات ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. بیا شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان زنانا په لا هم مشکلات سره مخامخ دي. اول خو پریشانو مجھے پریشانو نه خلک د کوره شوي وو. بیا چې کله هغه واپس لاړل خپل علاقو ته، بیا لږ خلکو دا هڅه کول چې بس اوس سامان راغلل، اوس تاسو هم داسې نه وي، حالات به نرمل شي.
د دغه پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلی او د تخیلو درې لوی بازارونه هم ړنګ شوي وو چې پکې د میرامشاه بازار سناستر شپږ زره دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دغو کې زیاتره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوي او ځینو ته لا هم نه دي ورکړل شوي. د میرامشاه بازار یو دوکاندار زاهد خان وایي
میش کاروباری نه پټا په باندې ویلوړ دی. حکومت نه دا اپیل کی چې میش ته دا د چکینا زر تر زره ریلیز کو چې میش بال بای تخپل رضای په وغټی.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل یو ځای مشر ملک محمد نور وای د خلکو کورونه اړنګ شوی دی او د سروې او د ماویزو په عمل کې لا هم خلک د ستونزو سره مخ دي.
تکلیف د وړ خبره او وظیفه چې لري کورونه وړاندې یې د متون وړاندې یې وګو مسالې وي او د صحت مسالې وي ډېر زیات په تکلیف کې راغلل غریبان ډېر لکه کوم چې هلته افغانستان ته تللي هغې دپاره ډېر زیات مشکلات خو بیا
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو توای د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سرته رسیدلې او په ځینو کې لا هم روان دي.
د پنځه چکمه اضلاع دي، جنوبي ده، شمالي ده، اورکزای ده، کورم ده، خیبر ده. د سروې عمل دا د پی ڈی ایم اے پلاس کے نا دا د مقامی انتظامیہ پر تھرو باندھ کے چکما کمیٹی وی آغا علاقے تزی او التا بوری بیا التا نا چکم کیس وی آغا راشی دلتا پر پی ڈی ایم اے کے بیا د ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی چکم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان گل خټک مشال ریډیو ته وایي چې د هغو کورنیو پر ستنېدو کار روان دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کین
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال لوی تاسو غواګي درمان غړي اخري رپورت پر وساس پام را ګرځو. په خبر پښتونخوا کې د ګیس د کم فشار لکبل ګڼ شمیر سی ان جی سټیشنونه تړلي پراته دي. د ګاډو او رکشو ډرایوران وای چې ډیزل او پېټرول ګران دي او د کم فشار لکبل د سی ان جی نه هم ګټه نشي پورته کولی. عام ولس وای چې د ګاډو مالکانو کرایاني زیاتې کړي او د دوی مالی مشکلات لا پیچلې شوې دي. بلخوا د سی ان جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر وای حکومت یې ستونزه نه هواروي نو وس یې د ګیس کم فشار پر ضد په عدالت کې مقدمه هم کړې ده. نور حال په خبره وسیم سجاد راکوي.
په پیښور کې په سی ان جی سټیشنو کې د ګیس اچولو لپاره د رکشو او ټیکسیانو اوږده قطارونه لیدلې شي. د ټرانسپورټ د کار سره وابسته خلک وایي چې په قطار کې انتظار هم وکړي او چې نمبر یې راشي نو د ګیس د پریشر د کموالي د وجه ورته ټینکۍ هم نه فل کیږي. رکشا چلون کې صابر خان چې سی ان جی ته په قطار کې ولاړو مشال ریډیو ته ویل
او د مزدوري ټایم نه مونږ وزو مزدوري پورا کولې نشو بیا د غاړې دنده باندې مونږ غسه دي غاړې والا چې دې هغه مخام کې مونږ نه دنده غواړي او مونږ خپل مزدوري نه کړي دا خوست جی دا شوه کنه جی مونږ دا مجبوري دی چې مونږ چاته وي کنه لس روپے زیات راکنو هغه به مونږ سره جنگ کوي چې کم ما خلونو بیا تک هغه پیسو کې مونږ گزاره ډیره مشکله شو جی.
د سی ان جی د ګرانۍ او کم پرشر له وجې د رکشي او د ټیکسي په کرایانو کې اضافه کړې شوې ده چې بوج یې په عام اولس راغلی دی. د لوړو کرایانو په حق لا د پیښور پونتون زده کوونکي شفقت علي مشال ریډیو ته وویل
زه اوس د صدر نرالم د پېښور یونیورسيټي پورې نو رشقو والا ته سی ان جی بند د هغه کم دی زمانه 350 روپۍ واخستې دیو چکم دے دیو تدل تا مطلب سین جی بند شی یا نور تو مسئلے راشی دا کو چکم دے دا عوام نظر وباسی نو پکار دا چیز دے چیک اینڈ بیلنس شی په صحیح طریقے سا
د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشن وای دوی د صوبایي او وفاقي حکومت سره په خبرو بوخت دي چې مسله حل کړي خو تر دا دمه کامیاب نه دي. د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشن صدر فضل مقیم مشال ریډیو ته وویل
دې دا مونږ نه ګیس کټکی او پنجاب لور کې پنجاب پاور لور کې پاور هغه باندې بجلی جوړي مونږ چې ګیس سره خبرې وکړلې وفاق سره خبرې وکړلې انټر ته سیستم نه خوري او ځاله کور ته روان.
د سی ان جی اسوسییشن غوښتنه کړې ده که چېرته دا مسله زر تر زره حل نه کړی شوا نو دوی به د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.